احمد شبریم دا ازادي راډیو د ریسات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشې نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وغږېږي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوي مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقونو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په اته دېرش هیوادو کې مرستې کمې شوې او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسیه تېره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګ نوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي. دا کالنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو و پنځوسمه ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د پنځو زره رضاکارو په مرسته جوړیږي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایټالیا لوبډلې ته په پنځو ګولونو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې فرانسې له برازیل څخه دوه د یوه په وړاندې لوبه وګټله او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې چې د پاناما او جامیکا ترمنځ وه جامیکا یو ګول وکړه او دا لوبه یو د صفر په وړاندې وګټله. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د دوه دېرش ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې. د دې جام کوربانه نیوزیلنډ او استرالیا دي او د اګست په شلمه به یې پای لوبه ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې.
واته مې شکیږي لا زیات کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي، نو که خپل هر څه وکړم مې
خورور کار کسب مې نشته د چې خپل بچو ته
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو د یوه چارواکي نوې څرګندونې هم لرو. د خاص کونړ خلک د هغه سړک درغاونې هیله لري چې دوی پخوا په خپله جوړ کړی.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی.
نور مطالب هم لرو که تر لسو بجو له ازادي راډیو سره وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9.2 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل لمخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 سلنه اړمن خلک چې د افغانستان 15 سلنه نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږکال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و، خو په مئی میاشت کې دا شمیر 29.2 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له وروستیو دریو میاشتو راپدې خوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لورې په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو، چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دي د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15.3% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمی موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړخه ډیر ځپل شوي وو او دغه شان په یو شمیر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وجه لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلود. یونیسف وایي سږکال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله دولت زی
واته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی. نو که خپل هر څه وکړم، مثال یا چای یا ډوډۍ یا دا وخورم یا ونه خورم، خو هیڅ سوچ فکر مې نشته. خو ماشومان خو نه غواړي، کنه ماشومان خپل چې کور لږ ډېر د بیکاری د وجه بېخي زه کور ته تللی نشه. کور لږ ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره عاید نشته.
د کابل اوسیدونکي جعفر ازادي راډیو ته وویل
خورور کار قسم نشته چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، بېخي داسې تنګ راغلی یم د بیکاري د وجې نه چې هېڅ حیران یم څه وکړم. څوک کار ته هغه رقم ته زما مزدوري نشته، د نه تومې مزدورۍ ته به حالات په هغه رقم دي، خلک دي باور نه لري، حیران یم څه وکړم، بېخي رانه طرف غلط دی.
دا شکایتونه داسې محال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږ اتیا هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي د افغانستان او سوریې په ګډون په 3 هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکمه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو 13 ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیداره اړ شوه چې د بیړنیو مرستو کچه له 15.5% ته راښکته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې او تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړې او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس سره مرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکی کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دی، مونږ ته معلوم دی چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دی. مخکې هم د دې ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافی پروژی بی او بیا ده خارجی قوه و شتون دلتا زیر خدمات خپل زمان ده مارکت خراخی سل یو تعداد زای ده کار پیدا که دل او یا بندازه هم دوی غیر مستقیم مرست ده هم خالکو ترسی دل نو اوس محال آقا مصنوعی اقتصاد هم ده پخوانه حکومت ده نسلودو سرا و ده خارجی قوتون و ده وطلو سرا پاید ده رسی دل وزمنګ اصلي چیرې د اقتصاد را معلوم شوې دي چې هغه ډېر ورسپاتي او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دي. ځکه چې تدریس هم په ترکی هر کال تقریبا څلور سوه نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتیږي. هغوی لپاره کار پکار دی، ځای د کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتیږي. هر کال چې تیریږي زموږ مشکلات زیاتیږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره
ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو. د اقتصادي چارو کارپو اثر اخش حافظي،
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي غواړي ښوونځي پرته له تبعیزه د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې وویل که څه هم د یو شمېر خلکو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه مخالفتونه شته، خو په خبره یې ډېر وخت دې ته اړتیا نشته، یو وخت اړتیا شته چې دا مخالفتونه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سوه وو پاو یو ورځ راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي، چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ یې پیژنو شاوخوا ولایتونو ته که ولاړ شو وبوینو چې که پنځه نفره د مکتب په خوا وي دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لوڼې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په خبرګون کې وکړي.
یک بهانه است که طالبا مګه
دا یو بهانه ده چې طالبان پر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. خپله طالبان مخنیوی کوي چې دوی لاړې نه شي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې د درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاتون هم ورته نظر لري. هغه وایي
ویشتمې پیړۍ کې داسې کورنۍ نشته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي او که کم کورنۍ هکایان داسې پاتې شاید هغه ته به چا زینت نه وي ورکړی او مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی. باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما بلکې
نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټولې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګیزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري په دریمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته له تلو منع کړې او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
نن د زمري ومه د افغانستان د بیرغ ورځ ده. د افغانستان درې رنګه بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل په 1908 لمریز کال کې د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت په لویه جرګه کې تصویب شو. تر دې وروسته په موقتي ډول یو ځل د لنډې مودې لپاره د امیر حبیب الله کلکاني په وخت، بیا د خلق دیموکراتیک حکومت په وخت دا رنګونه یو څو وخته بدل شول. بیرته د وخت حکومت د بیرغ پخواني رنګ ته مخه کړه. بیا په نویمه لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال د بیرغ کې سپاتې شوه او کله چې د طالبانو حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د برید پر مهال نسکوره شو، د افغانستان بیرغ بیرته پخوانی تور، سپین او زرغون شو. تر وړم کال پورې لا دا بیرغ و د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته پر دولتي ادارو سپین بیرغ رپیشي، خو دوی تر اوسه اساسي قانون نه لري چې معلومه شي چې کوم بیرغ مني. البته طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت د 1947 کال اساسي قانون نافذ دی. په هغه قانون کې د افغانستان بیرغ درې رنګه دی، تور، سور او زرغون.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د یخچالونو یو شمیر پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت ته کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد آزادی رادیو ته ویل
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورنۍ خو اقتصاد درلود، دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستي، مګر اوس خو اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکی عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري خو په خبره یې پلورې ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسې په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکار دي او یا اقتصاد ښه نه دی وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلی. له دوی څخه یوه مسیح ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاري وبله اوسیدونکي ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکار دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخي هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد د نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او کندو کپروالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویو مؤسسو غواړي چې سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالې ولی دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوې، په تیرو سبانه دوله سیزو کې پکې د جګړو، د پاکستاني ځواکونو، د توپچی بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوي. اوسیدونکي وایي سرک یې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړی. دغه سرک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلی او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان:
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی. حکومت دغه سرک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، موږ پاتې کیږو. دغه سرک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
دا جوړ شوی دی، موږ یې دا کاڼي ته ورته و موندې جوړ شوی دی، لاندې لکواله چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سرک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د خزینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سرک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې موږ ډېر تېزوریږو، زموږ ولسونه تېزوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې موږ ډېر زوریږو، ځکه موږ ته مشکل انتقال د دغسې مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې د سرک بیا رغولو کې دې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سرکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي. ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندویه ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
وختنم کړی دا اوس بیا هم غوښتنه کوو چې د دغې خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي، خاص کر هغه سړکونه چې د هغې کلو ته تللي دي او کلو ته لارې بندې دي، په هغې کې اوس هم مرستې وکړي او د دغې خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوس همکاري وکړي.
د کونړ شالۍ ولې دره چې په تېرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستاني ځواکونو یې لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرښه را رسولې، په داسې حال کې د سرکونو نشتوالی او کنډو کپروالی شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سرکونه هم خراب کړي او له کاره وستلی دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تر نه نیمو بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو. دم غړي به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د کرکټ له ډګره د انګلستان او استرالیا ترمنځ 500 ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې چې لومړی ځل انګلستان بیټنګ کړی وو 283 منډې جوړې کړې وې. ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په ځواب کې استرالیا 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس انګلستان د دوهم ځل لپاره بیټنګ کوي. 3 شپېته منډې کړې دي. 6 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د کرکټ له ډګره بله لوبه د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ دا یوه ورځنۍ لوبه ده. تر دې دمه په 3 ورونو کې، یعنې 3.3 ورونو کې، د انګلستان د هند وبخشي وو لوبغاړي سوځېدلي دي. 145 منډې کړې دي. د فوټبال له ډګره د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به سبا ناروې له فلیپین سره، جنوبي کوریا له مراکش سره، سویس له نیوزیلند سره او جرمني له کولمبیا سره لوبه وکړي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو سوره رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد الاقبال څخه مې دا پیغام پرې اخې ده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټي این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دو بانه وو چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیا هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلی یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي. بېخي هغه بیې راکمه کړې ده په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټیټ.
جانان د هلمند ولایت نهر سراج د ولسوالۍ سبت میسیج پرېږدم وروره. دلته مخابراتي شبکې هېڅکله نه کوي په تېر افغان میسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې وي وروره، دا زموږ غږ دې څوک واوري، دا زموږ مشکل لري حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم وروره. زموږ سیمه کې خدا نشته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بې سیمه انتن ودري.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ ته څه دا پیغام پرېږدم، دغه زما ږغ تر مسؤلینو ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د چاک وبه نه پیدا کېږي. دغه د قانون وسو غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه دا بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلې بازار دی. موږ د مسلینو دا هیله ده چې د موږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې نه مخته سایوان لري نه وبسته پکښې. یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي. په 19 کې یو څک نه دي کړي. ډېره بې حده بدکلی و ستړیا و وچکلی ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00040 22 11 څلرويشت دوه سوه یو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ، ونیسئ او هغه راپورونه سي د ازادي راډیو له لارې خپرو، د هغوی مت